خیبر افریدی د شاعر په اړه معلومات. اور دن کو تاسو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کې د اغیر لارې تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ. د مشال ریډیو په شارټ ویوز کې ستونزې ده او تاسو ته موږ نشو کولای چې د ریډیو د لارې د خبرونه دروازه نو تر سوچ د ستونزې نوی حل شي تر هغه پورې تاسو د اپلیکیشن د لارې د خبرونه واوري او دا ټول خبرونه تازه دي، البته په ثبت شوی یا ریکارډ شوی ډول باندې موږ تاسو درکو. د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو فیسبوک، یوټیوب، واتس اپ، انسټاګرام او ټوئیټر هل تور شي تاسو ته تازه تازه خبرونه ملاو شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس وخت شوه دی د خبرونی او تاسو بیا یو خیبر قبایلی ضلع ته. خیبر افریدی د پښتو ژبې یو ډیر ښه شاعر دی او د خیبر افریدی شاعری ډیرو سندرغاړو هم ویلې ده. تاسو به هم نوم اوریدلی خو د خیبر افریدی د ژوند او د شاعرۍ په اړه د شاعرانو او لیکوالانو په ژبه حال راکوي په دې اوږد راپور کې د مشال خبریال راشد خټک. د دې راپور په منځ منځ کې به تاسو موسیقي هم اوري. نو تاسو د راپور اوریدو ته بولو.
دا مشال رادیو
د پښتو په جدید ادب کې په خاصه توګه په شاعرۍ کې د خیبر د لیکوالانو او شاعرانو برخه ډیره زیاته او بارزخته ده. په دغه دور کې، یعنی په شلمه پیړۍ کې، د خیبر په شاعرانو کې یو لوی نوم د خیبر افریدی هم دی چې د خپل ځانګړي اسلوب، انداز او اظهار خیال په وجه جوت او لوړ مقام ترلاسه کړی دی. اگرچه په شاعرۍ د پام وړ کره کتنه او کار نه دی شوی، خیبر افریدی چې څنګه په شاعرۍ کې منفرد وو، دغه سه خبرې، شخصیت او خویونه هم له نورو خلکو جلا وو. د شاعرانو او لیکوالانو په ټولۍ کې د خیبر افریدی خبرې د لطیفو او ټوکو غوندې مشهورې دي چې د هغه ملګري او د محفل یاران یې اوس هم در یادولو او ویلو نه خوند اخلي. د خیبر افریدی د زیږون د نېټې او کار په هکله د انګلیسي استاد او لیکوال شیرعالم شنواری مشال رادیو ته وویل.
خیبر افریدی چې اصل نوم یې سید احمد جان وا، په کال 1902 کې په جمرود کې پیدا شوی او تر لسمه تعلیم حاصل کړو باقاعده طور سره، او بیا وروسته تر دولسمه پورې په پرایویټ توګه تعلیم حاصل کړو او دغه نه پسې بیا په سکول کې د استادې پیشه اختیار کړو. یو خصوصي خبره دې سره دا تړلې ده چې د خپل باندې په ایجوکیشن اتورټیز د اپلیکیشن کړو چې زما ډیوټي دی په لند کوتل کې په سکول کې ولګي، ځکه چې زه غواړم چې زه د حمزه بابا په محفل کې شریک شما. په دغه دور کې ناظر بابا، حمزه بابا، اتحاد افریدی، ساحل افریدی، خسرو افریدی، محمد اکرم خان فاروق صاحب او دا څومره شاعران چې دغه خیبرو دغه په محفل کې بده ناستو، نو څومره وخت دې ملازمت وو ریټایرمنت نه وړاندې دا ټول د لندن کوتل وړګي کې دغه شاعرانو په خوا کې تیر کړی او د حمزه بابا او د ناظر بابا نه به اصلاح استله او دا ټول فکر چې کوم د خور ور شوی دی دا د خیبر دغه غرونو
شیرعالم شنواری د خیبر افریدی د چاپ او ناچاپ کتابونو په اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
داغه کتابونه خو ګرځندې پیچو می درمن دا خداغه په ژوند کې چاپ شوی، دغه نه پس قطر پختو یو ټولنه بیا داغه ټول کلیات چاپ کړی دی. تاسو خو زه فکر نه کوم چې داغه شاعری به پاتې شي. کلیات کې داغه مکمل شاعری او داغه نثر کتابونه هم داروګر ثاني نمونه چاپ شوی، ځکه چې د خیبر فکر، فلسفه، ادب نه علاوه کیمیا او نور بار بار ډیر زیات علم نه هم چې هغه باندې هغه فکر لرلو، پوهه لرله، دیو خاص شوخ رنگ یو جدا فکر والے انسان. بیا دا چې د حمزه بابا او ناظر بابا دومره لوی شاعرانو په موجودګۍ کې دغه خپل فکر دومره جوت دا دغه د شخصیت یو ځانګړنه خصوصیت ده.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رادیو ته وویل چې خیبر جالب شاعر او جالب شخصیت وو.
خیبر مرحوم دے اللہ تعالیٰ او بخی ډیر جانانا انسان او ډیر جانانا شاعر او په مشاعرو کې با اوریدون کې به دومره خوشاله ول او دومره به دوی شعر ته پوتم او چې بس ناقرار به و. یو وخت کې په درګه کې د سایل صاحب دی په کلی کې مشاعره و د شپې لخوا مونږ ډیر د افغان ادبی بهیر غړي مو راغلي وو. خدای دې وبخي ساهو صاحب او زه ساهو صاحب یو ځای ناست وو. نو خیبر صاحب چې کله سټیج ته راغی یو ډیر شوف غزل یې ویلو. یا دی غزل کې یو بیت وای چې زه د یار د تور پیکي تړل سپیم هسه نه چې په تړلو کې خراب شم. نو اوریدونکو خو ورته ډیر وخندل. نو دوی به کله کله د خپل شعر به بیا تشریح کولم. نو بیا یې به د خپل خیبرواله لهجه وویل وای سپای چې وتړی ډیر خطرناک شي. نو دې ته لا مونږ ټولو وخندل. ساو صاحب د خدای وبکه غم ډیر خندل مام خندل او ټولو خندل. نو دومره خوشحالي او دومره له شعر نه خوند او کیف ما بیا بل چیرته به کومه بله مشاعره کې نه ده خسته. خبر ادا دا چې خیبر افریدی ډیر محبوب انسان و ډیر شیرین بیان و او د ده په قیافه کې دومره یو خلوص دومره یو مینه وه چې د لرې نه به دې ولیدلو زړه به دې ورسره باغ باغ کېدلو. کله چې دی ناروغه و په د شیرپا و هسپتال کې مونږ به کله کله د دوی عیادت د دوی پوښتنې ته ورتلو. نو بیا دوی ته د ګردو تکلیف و. یوه ورځ ورغلو د بهیر نور غړي مره سره و ځینو مې د خدای وسه د زم ورسره ومه. نو خوشحاله و چې خوشحاله ویل چې وای لورکۍ مې خپله ګرده ماته ډالۍ کوي. نو مونږ ته ولا چې په دې خبره یعنی ژړام راغله. خو بیا وروسته دی خدای دې وبخي د هماغه مرض نه وفات شو. نو د دوی شاعري چې وه د ژوند شاعري هم وه د خوند و رنګ شاعري هم وه د کیف او سرور شاعري هم وه او ځای ځای داسې پکې نازک بربنډوالی هم راته خو هغه هم په اورېدونکو باندې په اهل ذوقو باندې خوږ لګېدلو. زه ولا چې اوس هم کله له هدیرې نه تېرېږم نو ماته د ارواښاد خیبر صاحب الله تعالی دې په قبر نور وروي د جنت بلبلې کې دغه یو بیت همیشه په خوله راځي کله کله ځان سره زمزمه کومه چې دا هدیره ده دا د ستړو ځای دی دلته شاهان هم قافلې اړوي. الله تعالی دې مرحوم خیبر وبخي د دوی افکار د دوی شعرونه د دوی هغه شاعرانه او شوخه او رنګینه طبعه دې همداسې د اهل ذوقو په ذهنونو کې په حافظو کې او ادبي محافلو کې دې ژوندۍ او زرغونه وي.
ډرامانګار او شاعر نور البشر نوید مشال رادیو ته وویل چې خیبر د مینې او ښکلا ستاینې سره سره په خپله شاعرۍ کې د وطن او د اولس سره مینه او خپل سیاسي نظریه هم سندریزه کړې ده.
چې چرته شاعري ډېر شي که هغه یو شاعر ډېره شاعري کوي او که نه په هغه علاقه کې ډېره شاعري کېږي لکه د ټول خیبر شاعري چې موږ راوالو نو په کار داري چې بیا او یره دی چې هلته بیا د شاعرۍ نه شاعري کېږي بیا هغه کې یو یک رنګي راځي په هغه کې یو شانوال راځي. خو چې بیا موږ د خیبر په دې شاعرۍ ته وګورو نو هغه د ټول خیبر د شاعرۍ یو داسې منفرد یو داسې ځانګړی اسلوب دی یو داسې ښکلی او نازولی انداز دی. هغه د وینا خو به دې کو خو لکه د هغه د شعر د لیکلو او د هغه د غزل د راوړلو انداز دومره ښکلی دومره نیازبین دومره نازولی او دومره آسان دی چې لکه ته وایې چې د نظم شاعر او که د غزل شاعر نو شاعر دواړه دی خو لکه چې ترکبې پورې لکه د خیبر پریدي غزل دی نو هغې کې دومره مینه نه دومره نیازبینتوب دی پکې دومره ښایست او ښکلا ده پکې چې هغه خلکو ته ډېر زر یاد شي. او بل دا چې کم شاعر څوک د خپلو خبرو دپاره د خپلو تکرارونو دپاره د خپلو لیکنو دپاره د خپلو کالمونو دپاره د خپلو نثري لیکنو دپاره کله کوټ کوي نو پوه شي چې او یاره دا شاعر د ځان شاعر دی دا د چاپیرچل شاعر دی دا د ولسونو شاعر دی دا د ټولو پښتنو شاعر دی دا د ټولو د دې ټول کام شاعر دی. نو په دغه حواله باندې د خیبر پردي شاعري دومره خوږه ده دومره نازولې ده د هغه انداز د هغه د غزل ردیف و قافیه دا هغه د غزل ځمکه د هغه د شعرونو نزاکتونه او په لږ څیز کې هغه ډېر څیز بیانول دا د هغه یو هنر او کمال دی. نو زه به دا ووایم چې لکه د خیبر پردي غزل چې دی نو هغه ټولو خلکو ته ټولو لوستونکو ته ټولو مینهوالو ته ټولو پښتنو ته او پښتو ادبیاتو ته یو داسې سرمایه ده چې را روان نسلونه به پې ډېر فخر کوي او ډېر ویاړ به پې کوي او ډېره مینه به پې کوي او بیا در روان و نسلونو د بارا چې څوک هم شاعری کوي نو هغه به د خیبر افریدی انداز کوشش کوي چې دا انداز واخلم. خو د خیبر افریدی د شاعری انداز بیا په ټول خیبر کې دومره ښکلی دومره نازولې او دومره د مینې ډک دی چې یو خو د هغه خپل انداز داسې و چې هغه به هغه غزل نور هم ښایسته کړه په وینا کې نور به یې هم ښکلی کړه په ادا کې. خو لکه چې ترکمې پورې د هغه د غزل خبره ده نو هغه غزل دومره ښکلی لیکلی دی دومره ښکلی ویلی دی.
شاعر او نثر نگار پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې خیبر افریدی د خپل وطن د جغرافیې او سیاست نه خبر وو او ښه سیاسي بصیرت یې لرلو.
شلم صدی د پښتو ژبې او ادب یوه ډېره زیاته مړه پټه صدی ده. هم په دغه صدی کې مونږ د شاعرۍ نه علاوه د نثر نویو صنفونو لکه خاکا تکل ډرامه ناول او افسانه سره هم آشنا کیږو. په دې صدی کې چې کوم لوی لوی شاعران زموږ مخې ته راځي په هغوی کې یوه درنه نامه د خیبر افریدی هم ده چې د پښتو غزل ته یې یو نوی رنګ او آهنګ ورکړی دی. په خپله روښان فکری یې د مورنۍ ژبې ارزښت په ګوته کړی دی. د خپل تاریخ نه خبر دی، د خپلې جغرافیې ورته احساس دی، یو زبردست سیاسي بصیرت لري، د طبقاتي شعور مبلغ دی، کامپالا او بشر دوست شخصیت دی. د ده غزل دی او که نظم، په دواړو کې خپل مافي ضمیر په ډاډه زړه بیان کړی دی. که غزل یې د قلبي وارداتو ترجمانی کوي نو نظم یې د غیر چاپېره حالاتو عکاسي کوي. چې دستان غورځېدلی دی په لار کې، هغه دور خو ما موندلی دی په لار کې، خان د زلزله په خیبر راوله، ویښو تندرونه په برېښنا پورې، غریب مې ونیسي الفاظ را سره نه وي، زه رکیب ته په کنځلو کې خراب شم، باران خنه دی راز و نیاز بکوو، نن شین اسمان خده وریگی پرخه، ویل یه دا سوک دی لیوانه دی چه غور خسته، ما ویل خیبر یما تو دیگه ما سالم کیگی، دا خمتا جامعه با سکوی خیبره، دا گلون جامعه واغون دست پرلیش، دا خیبر پریدی غزل ارسو که دا حسن و عشق اندرگری کهی فنی خلاگانی لری، ولی دی سرا سرا دا خپل وقت دا غختن و نمائندگی هم کوي. دلته د پښتون قیمت د سرې دی، واخیستو پټي تکت د سرې نه، د پښتنو به درته څه وایم، په دې دنیا کې خالي شپې اړوي، زما په چم کې چې د کار سړی راستر شي کله خپل هیواد په ځای رزق تر سمندر پورې وي، محبته تا به نورې پیدې هم وي، خو زما ولي دې سپک کړله ټوپکه، د سامراج ژورو وینه ترې زبېښلې، ځکه زیټ داسې مزدور دی نن سبا. په دې سومې لونو کې مونږ ولستل چې خیبر افریدی د پښتو ژبې یو ډېر لوی سترګور شاعر دی. د ده غزل که په جمالیاتو ښایسته او رنګین دی، نو دې سره د خپل چاپېچل نه هم بې خبره نه دی. هر لمحه د ژوند یو نوی انقلاب راولي، زه د ژوندون د تقاضو سره بلد نه یم. خوشحال او رحمان او حمزه بابا سره بې کچه مینه لري، د هغوی په ځمکو یې غزلونه لیکلي دي. د خوشحال په دې ځمکه د ګلونو قدر چاز ده، د بلبل یا د باوراز ده، خیبر لیکي د چا دواز ده د چا دواز ده، بیله می پریخوا زما خداز ده. د رحمان بابا د غزل په مشهور ازمکه، خدایا څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک، خیبر صاحب غزل لیکلی دی، دلته چې څومره دي راغلي خلک، یم خبر چې بیرته تللي خلک. په هر حال خیبر افریدی د خپل اثر د ادب نه علاوه د خپل کلاسیک هم ژوره مطالعه لرله، چې د ځان په غم کې عمرې هغه پټ شي، چې د قام په ننګ کې عمرې هغه غټ سندرو کې استایي زلمي جنا تل یادیږي چې د قام په غم کې مړ شي.
د خیبر افریدی په شاعرۍ کې درندنه مزاج شوخی او صوفیانه موضوعاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کره کتونکي او شاعر قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل
که د شوخی او سرمستی یوې خوا ته کو او د خیبر افریدی په شعر کې درندنه مزاج خبره وچیړو، نو دا به ډېره مانخیزه خبره ذکر وي چې هم د دې سره هغه د تصوف په باره کې چې کوم اجتبار ولړېږي، نو دا خبره د دې شاعر درندانه مزاج سره تړلې ده. یعنې زه په لویه کې د شعر مزاج چې دی، د هر شاعر مزاج چې دی، هغه د رندګۍ مترادف منم. شعر په خپله رندګي ده او د رندګۍ سره بیا د آزاد خیالۍ، سرخوشۍ، سرمستۍ، شوخۍ دا خبرې ځکه تړلې دي چې د رندګۍ چې کوم تعریف دی هغه دا دے چاغه په هیڅ قسمه سماجی او اخلاقی ضابطو او پابندو کې ځان نه راولي. دا دی یو آزاد مزاج مسله وي. نو تر څو پوری چې درندګۍ د دې تعریف تعلق دی، نو مونږ ویل شو چې خیبر پردی په هیڅ ته شاعر پکا تا دی چې داغه په شعر کې رندګی وي، شوخی وي، سرمستی وي، سرخوشي وي، دا دغه نه جدا کېدای نه شي. تر څو پوری چې داغه په شعر کې د تصوف خبره ده، نو زه خو خپل ځاینی په دهت کې کله هم نه ما چې غني خریده په خپل شعر کې یا خپل عملی ژوند کې د تصوف سره سوابستګی لري یا څه قسم دلچسپي ور سره لري. سوال دا دی چې دا اشتباه ولې راولاړیږي؟ دا ذکر راولاړیږي چې دغه رندګي، دغه رندانه مزاج چې د شعر سره په لاین فیک توګه تړلې ده، دا اهل تصوف د په مستعار ډول اغېسته ده او بیا غي په دومره لوی پیمانه استعمال کړی دی چې اوس د رندګۍ په باره کې زموږ خیال دا دی چې غني دا چرته د تصوف د میدان پیداوار دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
جانے نازی اوزرا جانے شال میرا وخلا چھمے لیتا سرزونا اوزرا جانے شال میرا وخلا چھمے لیتا سرزونا اوزرا جانے سے بدنام شو او زرا جانے دمر کی نوما سے بدنام شو او زرا جانے زخو دیار میں پخوا وجلے یاما او زرا جانے زخو دیار میں پخوا وجلے یاما او زرا جانے
جانا پیالی بس میں لا جانا شال میرا واخلا چم لیتا سرزونا وہ بس میں لا جانا شال میرا واخلا چم لیتا سرزونا وہ بس میں لا جانا
او زرا جانے نازی او زرا جانے شال میرا واخلا چم لیتا سرزونا اوزرا جانے شال میرا وخلا چم لیتا سرزونا اوزرا جانے
تاسو مشال ریڈیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریڈیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
ناول نگار او شاعر مصطفی سالک د خیبر اپریدی د شاعرانه مقام په حق له مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه.
خیبر اپریدی دی خدای او بخیله کد خپل نوم غوند خکول سړیو خیبر اپریدی چې کم نوم ځان ته غورا کړی دی دام ډیر خکول دی زکه چې خیبر په شینوار او اپریدو آباد دی او د دونوم خیبر اپریدی وو او خپلم خکول سړیو وګدی څلې پریخي وي ډیر خکول به ور سره ښکاری دی او د شاعری پاره باید وې ما چې خیبر اپریدی د خیبر ادبی مکتب شاعر وو چې حمزه بابا په سر کې راځي حمزه بابا د دې مکتب امام او شواو او په شاعرانو کې ناظر شینوار خاطر اپریده او خیبر اپریده لوی لوی شاعرانو د د شاعری داسې ده چې نظمونه هم لیکلې دي غزل هم لیکلې دي خو ما ډېرې غزلې لوستې دي او غزلې ښې هم لیکلې دي نو زما په فکر باندې خیبر اپریده د غزل شاعر دی او د ده د غزلو خصوصیات چې دي د جام او د میو خبرې پکې ډېرې دي شراب او میکدې او دا خبرې پکې ډېرې زیات دی پښتونولي پکې ده لکه څنګه چې د خیبر په نورو شاعرانو کې شته دی په ده کې مشته د پښتني مینې نفسیات بیان کړي دي دام پکې شته یو څه بغاوت هم په شاعرۍ کې شته رومان هم شته د خیبر په شاعرۍ کې یو بله خبره هم شته دی چې دا په یو غزل کې یوه قافیه څو ځلې بیانوي دا شاید خیبر اپریدی د دې دپاره دا کار کړی وي چې خلکو ته وښایي چې زه دومره شاعرانه ځواک لرم چې په یو غزل کی یو قافیه څو ځلې په شاعرانه ډول راوړې شما خو د قافیې د علم د مخې دا عیب ګڼل کیږي د قافیې عالمان وایي چې د پنځو بیتونو نه واخله تر پنځلسو بیتونو پورې دا د غزل تعریف دی نو د پنځلسو بیتونو نه وروسته که یوه قافیه تکرار شي وایي خیر دی خو که د پنځلسو نه مخکې تکرار شي نو دا عیب ګڼل کیږي او غربت ښایي د شاعر چنې د قافیې کمی سره مخ شوی دی یوه قافیه دوه ځل یا درې زلی کارولې ده دا خبره چې ده نو زما په فکر باندې غور طلب ده د خیبر اپریدی په شاعرۍ کې او شاعري چې ده ساده ده ساده شاعري کړې ده خو په دې ساده توب کې ډیره ژوره ده یو څو بیتونه به درته ووایم خبرې څه سړی سړی اړوي څه په هنر مې ارادي اړوي د مای کدی نه بهر څوک وته چې مای خواران ډکې پیالې اړوي دا هدیره ده دا د ستړو ځای دی دل شاهان هم قافلی اړوي
خاکانگار او د وحدت ورسپانه ایډیټر ګل محمد بیتاب د خیبر اپریدی او تصوف پړه د یو پښتنه په جواب کې مشال رډیو ته ویل
اوسو پوری چې د خیبر اپریدی د تصوف سوال دی نو هغه خداسي ده چې هغه په خپل تصوف ته بیخي مایل نه او نه دې طرف کې څه عملی تصوف کې هغه سکړي وګر چې د احمد شینواری صاحب سره ډیر مود نه اس پاس او داغه د مجلسونو اثر او چې شاید دې په تصوف باندې د ټولو نه زیات خپوي دو نوی په دې اشاره کې د احمد صاحب سره یو پروګرام شو په دې نشتر حال کې چې پاغې کې د یو مقاله د حمزه او تصوف د لاندې اورولي او تاسو یقین وکړئ چې په ساده ټکو کې د ټولو نه خو او اسانه مقاله چې په تصوف باندې هغه د دوا بل د په شاعرۍ کې دا سره غلي دي نو چې خامخا شاعر د یو ماحول نه سره خلی او شاید دغه وجه هم وي ځکه د یو شعر داسې و چې حمزه صاحب نماز د وسلور پیرې دا تاسو کړو چې ستاده خوخه شعر کم یو دی شاید چې نور هم تکړي نو هغه داوی چې دا د خیبر افریدی یو شعر به وي تارا ته نوی چې زه تا سره یم ما خو دنیا په بل واړول نو دا واقعي ده چې د تصوف یو داسې شعر دی چې ډیر لوی لوی صوفیان چې دی هغه هم دا متاثره کوي نو هغه په تصوف کې هغه عملا صوفي نه و خو پوهېدو پرې ضرور
د اسلام آباد په قیر اعظم پوهنتون کې د سیمه ییزو څېړنو مرکز مشر او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې خیبر افریدی د ډیرو خو شاعرانو په موجودګۍ کې خپل انفرادیت برقرار ساتلی و
خیبر افریدی د پښتو پاغو شاعرانو کې شامل دي چې د شلمې صدۍ په شعري بهیر کې په دومره ډیرو شاعرانو کې په دومره ډیره شاعرۍ کې هغه خپل لار وستې ده خپل اسلوب یې ساتلی دی خپل ژبه خپل علامتونه استعارې او خپل انداز یې ساتلی دی تر دې چې موضوعات یې هم ډیر ځانګړي دي دې ته غور وکړئ چې د حمزه بابا په اثر کې چې د هغه د تاثیر نه د شاعرانو شاعري بچ کېدل ډیر ګران کار کار دے او بیا خیبر افریدی چ نیغ پ نیغا د حمزه بابا هم شاگرد پاتې شوی دے او بیا د ناظر شینواری هم شاگرد پاتې شوی دے خود دواړو نه رنگ جدا دے د حمزه بابا نه هم د غزل رنگ جدا دے او د ناظر شینواری نه هم د غزل رنگ جدا دے او نیغ پ نیغا دغه دواړو شاگرد پاتې شوی دے نو زه داسې ګړم چې خیبر د شیری ادب په مطالعه او په خپل ژوره مشاهده په یو فنی او هنری ریاضت په پښتو شاعرانو کې په پښتو شاعرۍ کې د شلمې صدۍ په نوي شیری ادب کې بالکل یو ځانګړې لاره پیدا کړې ده، یو خپل پیژندګلوی پیدا کړې ده او دا د خپل کمال دی چې په دومره یو شیری بهیر کې بزو ما یا د شلمې صدۍ په دومره ډیرو شاعرانو کې چې لوی شاعران پکې پیدا شوي دي خیبر افریدی پاغه شپږتو شاعرانو کې بالکل پیژندې شي. زره شیرونه داسې دي چې ډیر زیات زړه راښکون لري او ډیر زیات داسې نوی انداز لري. د خیبر دا یو شیر خو داسې دی چې ماته بیخي د کلاسیک د مقام شیر ښکاري. شیر داسې دی چې ډیر مشهور هم دی، زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډیر، لار په غره کې وباسي پستې اوبه. یو خو د خیبر د علامتونو استعاري وګورئ او بل د مضمون او د مفهوم وګورئ. زما خیال دی چې مونږ دا په سیاسي توګه د ادب تشدد تعریف کوو، ډیر خلک په هغه کې کنفیوز وي. زه خو وایم چې څوک کنفیوز وي هغوی ته د خیبر نه شعر ویل پکار دي چې په نرمۍ کې د سختۍ نه زور څنګه زیات وي، په عدم تشدد کې د تشدد نه زور څنګه زیات وي. نو خیبر ایکسپلین کړی ده او داسې ډیر شعرونه چې بلکې دغه ډیر مشهور دي. خیبر بیا جوړ خویدلی دی په لار، خو زه ګڼم داسې چې خیبر په خپل فنی ریاضت هم په خپله ژوره مشاهده هم او د ادب او د غزل په مطالعه هم بالکل نوی سبک نوی اسلوب نوی لاره موندلې ده، پیدا کړې ده او په مجموعي طور هغه دی د غزل شاعر. څه نظمونه یې لیکلي دي خو د هغه په نظمونو کې هم د تغزل رنګ غالب دی، ځکه مونږ که خیبر ته په شلمه صدۍ کې په نوو شاعرانو کې کوم ځانګړی مقام ورکو نو د غزل په شاعرانو کې به ورکو او بالکل ځانګړی ولاړ دی. د لورا یا پیژندې شي چې دا غزل د خیبر دی، دغه د ژبې نه، دغه د الفاظو نه، دغه د ترنم نه، دغه د موسیقیت نه او دغه د موضوعاتو نه.
کره کتونکي او شاعر خان مروت ته خیبر اپریدی د شاعرۍ د ځانګړنو په حق له مشال رډیو ته ویل.
هسه خود ارواحات خیبر اپریدی سے گډ د شاعری کمو ګورو نو دومره زیات ځانګړنې په نظر راځي چې پټولو باندې خبره کول ساسو په دې پروګرام کې په دومره لږ وخت کې ګران کار دی. خو زه غواړم چې په یو څو ځانګړنو باندې سرسری زرزر وغږېږم. خیبر افریدی صاحب په ساده لفظونو کې ژوره خبره په نرمه او خواږه ژبه ډېر په بېتکلفانه انداز ډېر په کمال سره کوي. لکه وایي، پسله دی به څه زه درته وایم، ما چې څه ویل هغه تا ووایي. همداسې د الفاظو خوږوالی، موسیقیت او ښکلا ته یې په دې بیت کې فکر وکړي. زما زړه د سپېلنو خوونه زده کړل، دا وېسال په بیګا سلای یار لګی شو. پل کلتو سره مینه او وفاداری ادا سي خل د پښتنو د اتکان خدا له هرې ډډې چی پښتو اورم، یعنی پښتو ژبه د یو کلتوري شناخت په توګه استای او د خپل کلتور سره مینه څرګندوي. همداسې د ملي غرور په توګه د خپلو اتلانو یادونه ډېره بېشانه کوي. لکه وایي، د ایمل خان توره په لاس کې یما وړاندې روان، د میرویس خان د طوفاني تیزو جذبو سره ځم.
ګل محمد بهتاب مشال رډیو ته وویل چې خیبر افریدی مجسم شاعر وو.
د خیبر افریدی صاحب د ژوند خو ډېرې زیاتې خاطرې دي او هغه ټولې دلچسپۍ نه خالي نه دي او په دې حق لبانې ما یو لویه خاکه په خیبر افریدی باندې لیکلی وم. دا مجسم شاعر چې داغه شکل، داغه ناسته ولاړه، داغه خبرې، داغه انداز، دا د یو شاعر کې دی شو. داغه ډېری خاطرې دي. لکه یو ځله مونږ ولیدو چې د بس ته پاسه د بس په سر باندې سور راغې او جمع مون مونږ ته ویښکته ولې نه کینی، ویښکته را خلکو نه بوی راځي. او بل دا کدې بس کې چا زکام نو زما به زکام شي، نو ما وته د بس په سر چې دا یخه وا دی وي وې دې د وجه مېر وخت زکام وي، خو دا وه هم علاج را سره نشته د خپل. دغه نو یو ځل دی راغلی و نو ما ته وی راځه چې لاړ شو بره د هیواد اخبار دفتر و پښتو او ښکته پرنټیر پوسټ دفتر و شیرزمان تایزي صاحب له ورځو چې لاړو. هلته ډاکټر شیرزمان تایزي صاحب و دی ناستو، هلته کې مونږ کېناستو. نو ده ورته وویل چېرته زما یو غزل ترجمه کړه انګریزي. ویزی تا دی فرنٹیر پوسٹ تا نو ڈاکٹر سے وہ توی شعر زہ غزل نے ترجمہ کو زکہ چی غزل پ انگریزی کی ترجمہ شید اگے بالکل اگے خبر بل شاشیدا مشرقی غند شعر او بیستا شاعری کی مشرقیت دیر دے خواغه وچ نہ خامخ تا د پلانی پلانی ترجمہ کڑے مالم ترجمہ کنو اگے وت یو دمو کستا غزل ز ترجمہ کما انگریزی تنو لطیفہ پتی جوڑ شینو اگے سنگ وستا مشهور غزل دے چی اور د مینی پوری او پ ما پوری اور و خیر پوری شو پتا پوری وی انگریزی بدا سی وچ فائر ان می اینڈ فائر ان یو او دے سرا خبرم پخندا شو مونگم پخندا شو دغل تے ریڈیو پاکستان یو زول ڈائریکٹر ریٹائر شو دغل دے کار کو کاجی سرور نامے و خاندان دا پرسن خط پر ہوتو
د مشال ریڈیو گرانو اور دن کو اوس وا د مکو او سندر اورو
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
خان مروت مشال رډیو ته وویل چې خیبر افریدی ډیر ښه نظمونه هم لیکلي دي، خو د غزلونو شمیر یې زیات دی، ځکه مونږ هغه ته غزلګو شاعر ویلی شو.
د کیمیت په لحاظ کې مونږ د خیبر افریدی صاحب شاعرۍ ته وګورو نو غزلونه زیات لیکلي دي، نو ظاهره خبر ده چې اصل کې دوی د غزل شعر دی، خو نظمونه یې هم په ګڼ شمېر لیکلي دي. او که نظمونو ته په دقیق نظر وګورو نو هر نظم یې ډیر د کمال لیکلی دی، مقصدی نظمونه یې لیکلي دي او ټول را دي، هغه که پابند نظمونه دي او یا مهرا نظمونه دي. او ښایي داسې که دوی صرف نظمونو ته توجه کړې وه نو دوی به یو ځانګړی نوم پیدا کړی وه د نظم په میدان کې هم. زه ځنی د دوی د مهرا نظمونو نه ډېر زیات متاثر یم او ډېر خوند را کوي، اکثر یې لولم هم. زه غواړم چې دلته د دوی یو ډېر مشهور نظم تنهایی مهرا نظم دی، د دې نه یو ټوټه پیش کړم په دې هیله چې ما کوم خبره کړې ده چې د مقصد جتنا ډک دی او ډېر د اعلی پای نظمونه یې لیکلي دي، نو هغه بلګه به پکې پیش شي. وایي چې په هر څه کې را گیر شم تنهایی مې رهبری کا، په هر یو رنځ کې گیر شم تنهایی مې طبیبی کا، تنهایی ماتا را کړي ټول سوچونه ټول فکرونه ایجادونه دریافتونه دا نظمونه غزلونه طاقتونه الهامونه زه خیبر هلا خیبر شوم مې دوستا تنهایی شو.
خو قیصر افریدی وویل چې په نوې کره کتنه کې دا سوال ارزښت نه لري چې یو کس د نظم شاعر دی که د غزل شاعر دی.
زه به دا خبره لږ د وضاحت په خاطر وغځوم او تر حمزه صاحب پورې به ور زیاته کړم. تر یوې مودې د حمزه صاحب غزل چې دی په هغې باندې د خلکو تمرکز و او د هغه نظمونه چې دي هغه ډېر په عجیبه انداز نظر انداز کړي شوي وو. خو بیا وروستو دا سوال چې دی تر ټولو اول د حمزه صاحب په باره کې راپورته شوی دی چې که چېرته هغه د غزل بابا دی، غزل لوی شاعر دی. سوال دا دی چې د هغه په نظمونو کې داسې کومه خبره ده چې هغه د ده د غزلونو نه نیمګړی دي، بلکې هغه د نظم په میدان کې په کار دا دی چې بابا ومنلی شي یا لوی شاعر ومنلی شي. د دې خبرې اطلاق چې دی دا په خیبر افریدی باندې هم کېږي، او څنګه چې تاسو پخپله وایي چې هغه ډېر د اوچت معیار نظمونه لیکلي دي، نو زه دا ګڼم چې د یو شاعر په باره کې داسې یو پیمانه لرل لکه د حمزه صاحب په باره کې چې مونږ لرلې ده یا د خیبر افریدی په باره کې چې مونږ لرلې ده، دا خبره باید د پیمانه په تور استعمال نه کړو چې یو شاعر زیاتې غزلې لیکلي دي او لږ نظمونه یې لیکلي دي، هغه ته د مونږ د غزل شاعر وایو او د نظم شاعر دی ورته نه وایو، یا دا د ګڼو چې هغه په دویمه درجه کې د نظم په حوالی سره. زما خپل خیال دا دی چې د دې پیمانه اهمیت یو څه وخت پورې وو دې خبرو به گردش کولو، خو ډېر وخت شوی دی چې دا خبرې سړې شوي دي. او چې سړې شوي دي نو د هغې مطلب دا دی چې دا سوال چې دی په دې کې مزید د شعر او ادب او تنقید سره د مزل کولو طاقت چې دی په دې سوال کې نه دی پاتې شوی. نو زه هم دا ګڼم چې د دې نه مونږ ته تیرېدل په کار دي او دا ویل په کار دي چې خیبر افریدی یا حمزه صاحب څومره چې د غزل په حواله لوړ شاعران دي، همدومره د نظم په حواله هم لوړ شاعران دي. د هغې به یو استدلال دا هم درکم چې شاعري آخر شاعري ده، که هغه په نظم کې وي که هغه په غزل کې وي. نو یو شاعر چې په غزل کې تکړه شاعر وي سوال نه پیدا کېږي چې هغه په نظم کې تکړه شاعر نه وي. دا د فطري میلان او رجحان خبره چې ده دا ورسره په خوا کې دله. خو زه ګومان کوم چې د فطري میلان او رجحان نه زیاته ښه خبره په دې حواله دا ده چې وویلی شي چې په سماج کې په مروج سماج کې یعنې زیات اهمیت کم څه ته ورکولی کېږي. نو ته کتلی شي چې د حمزه صاحب غزل کې اهمیت موندلی دی، د خیبر افریدی غزل کې اهمیت موندلی دی د نظم په مقابله کې. د هغې یو وجه دا وایي چې په سماج کې که هغه شعري سماج وګڼو او که ولسي سماج یې وګڼو، باقي کې د خلکو یو طبیعي رجحان چې دی هغه د غزل طرف ته زیات. او د هغې یو وجه دا هم وه چې غزل چې دی هغه په گلوکارانو په موسیقۍ سره ویلو، په میدان یې هم ویلو، په ریډیو کې هم ویلو، په ټي وي کې هم ویلو. خو تا ته به یاد وي چې په یو وخت کې نوي گلوکاران داسې مخې ته راغلل لکه سردار علي ټاکر، لکه ګلزار، چې هغې د غني خان او ځینې نورو شاعرانو نظمونه په موسیقۍ کې وویل. تر دې پورې چې زه ګمان کوم د سلمی شاهین یو آزاد نظم هم سردار علي ټاکر د موسیقۍ سره ویلی دی. نو تا به اندازه کړې وي چې د هغې نه پسته په موسیقۍ کې د نظمونو هم یو خوند یو رنګ او د خلکو په نظر کې یو اهمیت پیدا شو. نو په دې وجه زه دا ګڼم چې د دې خبرې انحصار د یو شاعر په فطري رجحان باندې کم دی او په سماجي غوښتنه په سماجي دغه باندې زیات دی چې سماج یو سیس ته څومره اهمیت ورکوي. وي نو بالکل زستا خبر سره ایګریم چې خبره پر دې خپل شاعري کې دوم دومره په نظم کې هم په اوره شاعر دې څومره چې هغه په غزل کې یو په اوره شاعر وو
نور البشر نوید د خبره پر دې د شخصیت په اړه مشال رډيو ته ویل
خبره پر دې را الله تعالی چې څنګه شاعري او منفرد او ځانګړې انداز ورکړو او د شاعر په حوالہ د نور نو مختلف نو دغه چې هغه د شخصیت په حوالہ هغه دومره منفرد او دومره خولي او دومره خاندان او چې د ټولو خلکو سترګه با د هغه په اورې دي تاسو ډیر خلک دي ډیر شاعران دي خو زه چې د خیبر افریدی انداز ته ګورم د هغه شکت صورت او شخصیت ته ګورم د هغه یو د خبرو انداز او د هغه د شعر د ورولو انداز او د هغه د مینې انداز او د هغه د ناشته او د ولاړې او د ګرځېدو او د ملګرتیا انداز او د هغه مشاعرو کې د تګ انداز او په مشاعرو کې د هغه حاضری او د هغه ورونه تا ټول اندازونه چې موږ راوړو د خیبر افریدی شخصیت چې کم دی نو زه به دا ووایم چې د هغه شخصیت کې دا یو کمال چې دا هغه بزان ته د خلکو سترګې را ګرځولې بلکې د اورېدونکو په دا په مشاعرو کې دا یو ډېر ارمان چې را خیبر افریدی درا پاسي او هغه د سووي هغه د زروي هغه د ډېر سووي اوس خو د مشاعرو اندازونه اسی هم ډېر بدل شي ودی چې یو شاعر پاسي نو هغه ډېر ډېر کلامونه وي او بیا دا د هغه د شخصیت او د هغه د شاعرۍ دا کمال وګوره چې په هغه وختونو کې چې هغه چرته چرته هم په مشاعرو ته تللی دی نو خلکو ورته وی دی چې دغه غزل وایا دا غزل وایا زدین د اندازې کې چې د خلکو په زړونو او ذهنونو کې د هغه شاعري چې کم ده و ناشته و او هغه د هغه نه اورېدل غوښتل نو د هغه شخصیت په ډېرو حوالو کده ملګرتیا په حواله وګوره کده فن په حواله وګوره کده ولوسونو د کام او د خوري په مینه په حواله وګوره کده یو نظریاتي سوچ په حواله وګوره کده سیاسي سوچ په حواله وګوره نو ډېر نازول ډېر پاک سوچ درلو او د هغه شخصیت دومره خپل کړو چې هغه زوی مچ هغه بس د یارانو یار او دا چې کاغذ سره څوک نه ملو شوی دی ملاقات شوی دی نو هغه ور دا تاثر ورکړي چې او یار دا زما د ډېر وخت د ملاقاتونو ملګری دی چې ما سره ملو شو او هغه بل به هم دا تاثر اغشته چې خیبر پر دې ما دومره مینه راکړه چې دې ما ډېر وخت نه پیژني دا د هغه د شخصیت یو ډېر لوی کمال دلته کله پښتانه لیکوال تنظیم مونږ جوړ کړ نو خیبر پر دې دا خیبر د طرف څخه کم دی نو هغه یو ډېر لوی نمائندګي کړی ډېر کار یې کړی دی او باقی دا به هغه میټینګونو دا هغه داسې څه نور څه ناشته به و تک به و خبرې به وي نو هغه کې به د هغه حاضري خامخا و او د هغه حاضري به د پښتانه لیکوال د پاره یو ډېر لوی اعزاز و چې هغه محفل به رنګین شو د هغه ادا سره د هغه خبرو سره د هغه بحث او مباحثې سره او بل دا چې هغه به په شخصیت داسې و چې هغه به ښکارېدنه چې یعنې د سره بس دومره خبرې خو هغه به چې خبره کړې شروع کړه نو هغه یو تنظیم کار شخصیت و هغه نو هغه چې خبره شروع کړه نو د هغې نه به دا اندازه لګېده چې او یاره دې سړي په تنظیم کارۍ کې څونه کار کړی دی او دا د
ګل محمد بهتاب د خیبر افریدی و خوندوره خاطره د مشال رډیو سره داسې شریکه کړه
یوه خاطره دا هم ده چې دا نه د لیکلې شوې چې دلته یو تنظیم و پښتانه لیکوال یو تنظیم و دا په صوبایي سطح باندې جوړ شو او رحمت شاه ساحل صاحب یې دغه وخت صدر و او د خیبر افریدی صاحب چې دای خزانچی و چې کله هغه پیسې راغونډې شوې نو بس وروستو دي ملګرو خیبر افریدی ته وویل یاره په موږ باندې ډوډۍ وخوره بس شپږ زره روپۍ راغونډې شوې هغې وی چېرته ډوډۍ خوره چېرته ویځونه مک منډۍ ته نو چې لاړو نو داسې وګڼه چې لس اته کسانو بس پیسې غونډې لاړې ولګې دي چې بل ځله اجلاس و نو چې چای مې راغلې نو ساحل صاحب وی چې خیبر ته ووایه چې پیسې ورکي نو هغې وی څه شي پیسې وی هغه د چندې پیسې تا سره نه وي وایي بس د خلکو راکړې وي په خلکو مې وخوړې او تاسو لالې ونی چې خیبر سره پیسې امانت کړی یوه خاطره یې دا ده چې د حمزه صاحب وفات شوی او د دوی په څلوېښته یا داسې میاشت دو پس پروګرام کېدو نو مراد صاحب ته یو چټ پرېښی وو چې تاسو به سبا راځئ د فلاني ملک ځای کې پروګرام دی خو چې راځي نو لږ مخ لاسو وینځه او په دې باندې بیا مراد صاحب ډېر غوسه وو هغه به ویې د نه خو په خپله داسې بویځي لکه د کوچیانو ګړي چې باران ووایي که نه نو دا وه چې ګپ به هم لګه وو خفه کېدو به هم نه او یوه خاطره یې دا هم ده چې یو ځله د یو خرګاډ یې دغه کړی وو په هغې کې ځان ته کولر د یخو اوبو یخې او لواړګي ته تللی وو بلکې د بعضې خلکو خصوصا مراد صاحب به دا وي چې یاره دی دا غواړي چې ما پورې خلک وخاندي که نه نو شاید دغه خیر نه شو ویلی خو بهرحال داسې کارونه به د نه غیر ارادي طور کېدل چې خلک دې ورپورې وخاندي
مصطفی سالک ته خیبر افریدی د خوندورو خبرو او نادرو خویونو په هکله مشال رډیو ته تکړه ویل
پتاګ را تک کې ډیر تکړه او کد پښتونخوا پارځه کې به مشاعره وا ک په خیبر کې به وا ک په پیښور کې به وا ک په سوات کې به وا ک په مردان کې به وا ک په چارسده کې به وا خیبر اپریدی بزان ور رسولو او خلکو نه به ډیر دا غستلو خلکو د شاعری ډیره خو خوله د خبرې او د خاطرې ډیره خوږی دي نو یو خاطره به زه تاسو ته ویم یو غونډه کې درواخد پسرلی سیب زوی ارواخد ساهو سره مخ شو نو ورته ورو ساهو سیب څنګه جوړی خی په خیر سپرلی سیب خو هغه مور سره روغ جوړ په خیر وکړو خبره تیر شو لک سات رست بیا خبر راغی ورته وی چې ساهو ته وی چې ځوانو مې نه پیژند کې خپل تعارف را سره لګو کې نو خدای دې وبخي خبر افریده خ شاعر او خلیقوالو وسم مینوال لري شیرونه به ان شاء الله پاتې وي او تر سو پوری چې پښتو ژبه وي د خیبر افریدی شیرونه به ژوندې وي وسم کتا سو ټولنیزو رسنیو سوشل میډیا ته سرخ کاره کوي وخت په وخت خلک د خیبر افریدی شیرونه ورکي خلک لایکي کومنټونه پی ورکي خوخیا د دې دا معنا ده چې د دومره کلونو په تیرې دو سره نه خیبر رک شو او نه شاعری ورک شو او چې تر اوسه ورک نه شو نو بیا به ان شاء الله خیبر او د خیبر شاعری ژوندې وي
قیصر افریدی د خیبر افریدی د جالب خبرو پړه د یو پښتنه په جواب کې مشال رادیو ته ویل
خیبر افریدی خو چې د مینه له یو تک سره او کبدي په سټیج ورته قتل نو په سټیج باندې ته خلګې دو دا خپل یو خاص سټایل او خپل انداز یو د وینا او دا چې د چاغه د ډاکټر اسرار په جبه چې هغه ورته د مینه نه مشاعره باز شاعر وایي هم دا چې دا چې کوم د ناستې ولاړې مجلسونه او په دغه مجلسونو کې دا د خبرو کوم سټایل او کوم انداز او هغه ډېر دلربا غون سټایل او انداز او اوریدونکي چې دي کتونکي چې دي هغه ډېر محسوس کول هغه په خوند غشتو او دا چې د خبره پر دې د ناستې ولاړې نه ما هو ډېر خوند غشته ده تر ډېر وخت مې ته خوند غشته ده تر څو پوری چې دا د خاص خبرو تعلق ده د خاطرو یو خاص خاطره ما سره شته خو نه پوهیږم چې دا خاطره ما ته په دې وخت په دې ځکه بیانول خړلکی ته ورسی جواز را سره شته ده کنه خو دومره یادګر نه کولای شم چې زما چې کوم ځانلیک یا ژوندلیک چاپ ده لا خو ژوند ده په دې نوم باندې نو پاره کې ما دا خاطره چې دا بیان کړې ده او خیر ده زب همت وکم چې دلته تاسو په وړاندې بیا بیان کوم دا دا غوغه خبره ده چې په یو وخت کې زه او ګل محمد بهتاب وحدت اخبار کې دواړو کارم یو ځای کول او دا چې یو کمره کې اوسېږو د روزې میاشت وا او موږ په سټیډیم کې د ګاډي نخکته شو بیا مخ په بره د فرنٹ یا پوسټ اخبار دفتر او هغه ته موږ روان بالکل ټاکنه غارما وا نو دې وخت موږ یو کتل مخامخ خبره پرې ده هم په دې ټاکنه غارما کې د فرنٹ یا پوسټ اخبار د ګاډي دې طرف ته سټیډیم ته روان وو دلاره نه ودی په غارما کې چې دا سټایل تک تل کټ کمت ته ده کتل خاص توګه دا یو خپل چې سور وخان رنگ لرلو بده ګره د سې پرې نو خپل ځاني زما مشاهده دا یو مطابق دا چې ماته وبېخي دا چې یو خارید لکه څو خلای مخلوق شي زما کې طرف کته شوی وي بهرال یو بل ترام زدي شو غاړي مورک به جوړ تازه او خبره پرې ده چې په خپل مخصوص متجسس انداز ما تخته بر ګوري یا ولې د خیر خیریت پوسو کړو بیا ما ته وی چې څنګه روزه ده دا نو ما ورته چې ولې نه روزه میاشته کې نو روزه خو به ساتو نو ما ته یو دم وی چې مې ساته نو ما ورته وی چې خبر سب دا ولې د تاسو وای څنګه وی چې نه مې ساته ګور دې بده خراب شي هغه د پښتور غو په ځای ګور دې نه فز استعمال کړو بهر په ولاړ ولاړ غب شپو شو بیا مون په خپل مخ لاړو خو په دې مې اس کې یو دم میاشته تیرې وی چې مونږ ته دفتر ته خبر راغی چې خبره پر دې بیمار ده او په اسپیټال کې ده نو موږ چې پښتنه لور غوړو اسپیټال ته هغه د بیډ په مینس کې زیات ځبه خلک ناشته او ډاکټرانو ورته ویلو چې ستاسو دواړو ګردو کار پرې خېده دا یو داسې خاطره ده چې دا لکه خټک سره پته به تر عمر یاد وي بلکې ما په خپل کتاب کې ثبت کړی ده د دې لپاره چې دا نه معنی یې رشي او خلکو ته مخې ته ورزي شغري ولولي
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو
سنبال کا مما د جامي او شپې په ویخه په ویخه تیر وینا
مشال ریډیو دا
ډاکټر حنیف علی له خیبر افریدی خاطره د مشال ریډیو سره داسې شریک کړه.
خبر مې فلارا سره و مجلسونو ته بوتلو سیمینارونو ته مشایرو ته د پی ٹی وی په دې مصالمو کې او په دې ناتیه مشایرو کې او زور سره خپل په ډیرو پروګرامونو ناستو غونډو سیمینارونو کې شریک شوی یم. نو خاطرې خو ډېرې دي خو یو چې ما ته اوس هم ډېر خوند راکوي هغه زه ویل غواړم هغه دا ده چې په دې جمرود کې په ټیډي بازار کې د حمزه بابا کلی او په دغه کلیزه کې زمونږ افغانان ډېر مشران او درانه سیړونکي هم راغلي وو او زمونږ د پښتونخوا ډېر خلک هم موجود وو. د دغه درنې غونډې په مشرانو کې یو حبیب الله رفیع صاحب هم وو او قربا یا د سټیج سکتر چې وو هغه خیبر صاحب. نو د حبیب الله رفیع صاحب دا تجربه شوې وه چې خیبر افریدی د هغوی نوم صحیح نه اخلي. نو رفیع صاحب ورته د مخکې نه وویل چې ما سټیج ته راغواړي نو زما نوم صحیح واخله حبیب بولله رفیع چې په دې کې غلط نشي. خبر ورته وی چې دا غوږ ځان سره مې لیکلې ده نو مې بالکل صحیح اخلم او چې زه بالکل دې ته ویخ يم چې ستاسو کې نه غلطي و نشي. چې دا حبیب الله رفیع صاحب نمبر راغلو دا وار راغلو او غیر غختلو نو خبر سه په خپل افریدوال لهجه کې بیا وی چې او زه را غواړم رفیع ولا حبیب. نو رفیع صاحب ورته ویل چې ګوره رفیع الله حبیب نه یم حبیب الله رفیع هم هم هغه کار دی وکړو چې کوم نظم خدشه وه. نو داسې ډېرې خوندورې کیسې دي چې هغه د خیبر صاحب د شخصیت او د ژوند او د هغه د مزاج سره تړلې دي خو دغه واقعي مانه بالکل نه هېرېږي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې خیبر افریدی د هندي سبک د شاعرانو غوندې په یو غزل کې واقف یا بیا بیا ولې راوړي حال دا چې هغه خو د هندي سبک شاعر نه دی. قیصر افریدی مشال رډیو ته وویل
خټک صاحب زه ګمان کوم چې همدغه سوال مونږ واخلو او د دې سوال سره په څنګ کې مونږ د خوشحال خټک شاعري ته ورننه شو نو مونږ هلته کې هم کتلې شو چې دغه په بعضې غزلونو کې یو کافیه څو ځله استعمال شوې ده. نو کله چې مونږ د خیبر افریدی او د خوشحال خټک دا معامله خپلو کې را یوځای کړو میچی کړو نو ظاهره ده لکه دا یو جواب جوړیږي چې نو د هندي سب چکم شاعران و یاداغی شاعری روایات ہوں نو داغے سر کو براہ راست خوشحال خٹک ہم سے تعلق نہ ہو نو نو دا ویلے شو چی دا مسالہ چی دا دا پلویا کے دا ٹول شعر مسالہ دا چی دا ہندی سب سر خاص و خاص یو زیکول یا تڑل دا بہ مناسب خبر نہیں بس مو بدا او اوی چی پا شعر کے زن قوانین دی اصول دی چاگت شعر دا پارا وزا شوی دی او دا غی پابندی شوی دا تر کافی حدا او در دیر او اصول و پابندی اس ہم کے گی کو زن اصول بیادا سی دی چی پا غی کے لوی شاعرانو استثناوے پیدا کری دی یا رایتون پیدا کری دی او اگر رایتون چی غی پا خپل شعر کی استعمال شوی دی نو مخ پوڑان دی دا غی نے یو قسم روایت جوڑ شوی دی مثلا خوشحال خٹک پا یو غزل کے بدری کافی ہے پو مسلسل انداز استعمال کری دی نو خیبر اپریدی یا کیسر اپریدی یا رشید خٹک دی ہم چی دا سی ہو صورتیال کی کلام را گیر شی ماغی بھی اندی تا گوری چی پا روایتو کے دا دی دا پار یا گنجائش تا دے او کچر دا دی گنجائش نا دا خوشحال خٹک ہوندے یا لوڑ عالم او فاضل شاعر او دا شعر دا میدان یا دی روچت لوگ غاڑی فائدہ اخستی دا نو بیا زما د پارم جواز لري چې زه هم ته دا فائدہ واخلم نو چونکه خیبر پریده د شعر و روایتونه یو با خبر شاعر وو نو هغه به رو به رو د خوشحال خټک او ځینې نور چتو شاعرانو پتا تبو کې دا سې کړی وي او د دې سره زه ګومان کوم چې ستا سوال چې دغه کا په پوره ډول نه وي او په نیمګړی ډول به ان شاء الله چې مطمئن شوی وي څنګه څه اطمینان به ورته رسېدلی وي.
د خیبر اپریدی په شاعرۍ کې د مقامیت او پښتني کلتور د انځورګرۍ په حق له ګل محمد بیتاب مشال رادیو ته وویل.
دا خبره هم ما شاید په دغه خپل خاکه چې کومه ما په خیبر اپریدی لیکلې ده په هغه کې لیکلې ده چې دا موږ سره یو داسې شاعر دی چې کله د شعرونه تاسو بلی جبه تا آره وی نو سر با داوم لیکی که دا دا پختانو یا دا قبائلو یا رسم دی لکه دی یو شیر دی لاخو وره دا خسر راز دی پا کی اسی پزور پزان روجه اره وی نو پا قبائلی لاخو که دا دستور وو تر دیر پوری چه که وی جنی با یو کال روجی اونی ولی نو بل کال لباغا دا واد قابل اگان لیشوا نو دا دا شیر خو خیر اگا شایرانه دا غلری چه لاخو تنکی دا خسر راز دی پا کی اسی پزور پزان روجه اره وی دا غشان داوم یو روا جو پا دی قبائلی علاقوں کی خصوصاً و دا پختانو پا علاقوں کی عموماً چی زنانا و پا یو تنور بانی روڑای پا خوالی نو چی کم اولا نی روڑای با پا خشوا نو آغا بیده ما شمان لد خود پا نامار کولا که با دار چاوا نو دا پی یو شیر لیکلی ده چی دمرا دا چم پا ورو زدی سیزی روغ تکال پا تنور ویشی دا غشان یو بل دا قبائلی یا دا پختانو یا رسم ده آغای بانی ام دا یو شیر لیکلی لیوانو ده هم دا لار پا خواک خخ کئی دا مین دے پلار وشتلے دے پلار کی مطلب دا چې لارو کی خزو تسڑے نیغ نیغ کی گی نو پختنو بطن ڈز وستو کنا دا امو یو دا قبائلی یا دا پختنو دا معاشرے یو رسم دے نو کدا سو کرے جبی ترجمہ کئی دے سر بدا ضرور وی چیر دا دا پختنو چی دا رواج وو یا دے او دا دے غزل اخری شیری چی دے اگر دیر مثالی دے تر دے زائی چی خیبر را رسیدلے دیر لوی دلے پاسیدلے دے پلار کی نو تا یو دیر مثالی غزل دے دا ٹول خوب بہرحال دا یو شعر مونږ د رسم د پاره پیش کو دا برسته موسی د تغزل او د مونیه د پاره
قیصر اپریدی مشال رادیو ته ول چې خیبر اپریدی د طریق پسند فکر او نظریه شاعر وو.
خټک صاحب ستاسو سوالونو نه سربیره بلکې ستاسو د هغه سوال په تسلسل کې چې کوم تاسو د خیبر د رندانه مزاج په باره کې کړی وو او بیا د تصوف سره مونږ نتی کړی وو زه به یوه خبره دا وکړم چې تر څو پورې ما خیبر پریدی لیدلی دی اورېدلی مې دی یا د هغه په شعر کې ما کومې رویې محسوس کړي دي نو خیبر پریدی چې دی هغه په خپل هم ځان ته صوفي شاعر نه ویل او نه یې ویلي دي یو د هغه خپل شاعرانه حقیقت دی چې هغه رمدانا حقیقت مترادف ہے. دویم بیا په نظریاتی میدان کې دا غ تعلق چې د هغه مونږ د ترقی پسند نظریه سره یو ځای کولای شو او بیا کوم ګورو نو دا غ د شاعری نه چې د ترقی پسندې په حواله مونږ لټریچر نه جوړو برآمد کوو مونږ ته بیا ډېر غټ لټریچر په لاس راځي یعنی تا اندازه کولای شي د خیبر د شعرونه چې زما ابي خشک درنه وروړي وای دا زونه خېډه کیږي یا مثلا د دې ظلم دا شعر دی چې نسخا کوبه زمون پچم کې نشتا ستا د شراب او نمټکی ډکی دی نو دغه سید خبر پردیپ شاعری کی چې مونږ یاد ترکی پسند لټریچر
یا د غسر د وابستګي رویه لټو نو موږ ته ډېر کافی رویه په لاس راځي.
د خیبر افریدی د نظمونو په حق له یو پښتنه په جواب کې ګل محمد بتاب ویل،
خیبر افریدی د یو خ غزلګو سره سره یو ډېر خ نظمګو شاعر مو، بیا خصوصا چې د چي کم دوه درې آزاد نظمونه لیکلي دي لکه کانی ټک، دا یو ډېر مثالی نظم دی، بلکې و پوره کیسه ده پکې چې یو داسې سړی کیسه کوي چې داسې یو سړی نن مړ دی چې په عمر کې چا په خاندان ولیدلې. دغه شان داج د یو ډېر مثالی نظم دی، او شاید چې داسې نظم بل سکونی لیکلی شي، داسې په خوشحال خان خټک، په باچا خان، په ولی خان باندې د یو نظم لیکلی دی ډېر مثالی، په خپل ځان باندې یو ډېر ښه نظم لیکلی دی او ځان ته د افریدو خوشحال ویلی دی.
خیبر افریدی په کال 1995 کې د پښتورګو د ناروغۍ له امله د پېښور په شیرپاو روغتون کې په حق ورسېدو او په خپل کلی جم کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو د امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.